موقع د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونو ته چې اجمل تورمان چمتو کړی دی.
پاکستانی چارواکي وایي افغان حکومت او پاکستان باید خپلې مسلې د خبرو له لارې حل کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د داعش ډلې 40 کسان وژلي او 12 نور ټپیان شوي دي. او د بلجیم پولیس وایي چې لږ تر لږه شپږ تنه یې د دې هېواد په پلازمېنه بروکسل کې د نوي سوي کال د لمانځلو په ځانګړو مراسمو کې د حملو د پلان په تور نیولی دي. بشپړ خبرونه واورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل او اسلام آباد یو لړ جدي مسلې لري چې باید د خبرو لارې حل شي. د دې وزارت ویان قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو را روان غونډه به چې د امریکا او چین استازي څاري د افغان حکومت او طالبانو د سولې مذاکرو پیل ته ښه فرصت وي.
امارا ډایلاګ جو ہے اگلے مہینے شروع ہوگا فورن سیکریٹریز کی
دای وای لا افغانستان سره زموږ خبرې پیلی دون کړي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به سره وګوري په دې غونډه کې به خپل ټول اندېښنې بحث وړاندې کړي. د امنیت او سولې ټینګښت به د خبرو یو برخه وي او ټول مهمې مسلې به مطرح شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ویل چې د څلور ارخیزو خبرو لمړی دور به د جنوري په 11مه په اسلام آباد او دوهم به په کابل کې ترسره شي. د ښاغلي غنی په وینا افغانستان اوږدمهاله سوله غواړي او دا د جګړې د ټولو ابعادو وضاحت ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د داعش ډلې 40 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. له دغه وزارت څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یاد عملیات په تیرو 40 ساعتونو کې ترسره شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د یادې ډلې یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په زابل کې هغه 10 ملکیان د انسان تښتونکو له منګولو خلاص کړي چې څه موده وړاندې د کابل کندهار په لویه لاره له موټر څخه کښته کړل شوي وه. ملي امنیت تېره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو کسانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی او ډیر ژر به خپلو کورنیو ته وسپارل شي. په خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې امنیتي ځواکونو د دغو تښتول شوو کسانو د عملیاتو پر مهال د پیښې عاملین هم نیولي او که نه. د کابل کندهار په لویه لاره څو ځله هزاره توکمي ملکیان تښتول شوي دي چې یو ځل تښتونکو له څو تښتول شوو کسانو څخه سرونه هم غوڅ کړل چې په کابل کې پر ضد بې ساري مظاهره هم وشوه. په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 1500 کسان په مخدره توکو اخته شوي او دغه لړۍ ورځ تر بلې مخ په ډیریدو ده. په کندوز ولایت کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبسیط مرشد ازادۍ راډیو ته وویل چې له اوو کلونو راهیسې کندوز د هیواد له هغو ولایتونو څخه شمېرل کیږي چې د کوکنارو د کرکیلې کچه پکې صفر ته رسېدلې، خو په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمېر لا هم مخ په زیاتېدو دی. ویل کیږي چې بیکاري، جنگ، ناامني، اقتصادي ستونزې او ترڅنګ مهاجرتونه د هغه لاملونه دي چې اوس مهال په هیواد کې یو شمېر زیات خلک په ځانګړي ډول ځوانان له امله د نشه یي توکو په استفادې اخته شوي دي. د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د یاد ولایت د درقت سرحدي ولسوالۍ د انسانانو، مخدره موادو، وسلو او غیر قانوني موادو د قاچاق په مرکز بدله شوې ده. د تخار امنیه قمندان جنرال نور محمد حکیمي ازادۍ راډیو ته ویلي چې وسلوال مخالفین د قاچاق له درکه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. ویل کیږي چې امنیتي ځواکونو شاوخوا درې اونۍ مخکې په یاد ولسوالۍ کې عملیات کړي او یو شمېر سیمې هم خپلې کړي دي. د راپورونو له مخې د تخار ولایت درقت ولسوالۍ د شاوخوا دوه میاشتو راهیسې د طالبانو لاسته پرېوتې ده. او دا هم څو بهرني خبرونه. د بلجیم پولیس وایي چې لږ تر لږه شپږ تنه د دې هېواد په پلازمېنه بروکسل کې د نوي سوي کال د لمانځلو په ځانګړو مراسمو کې د حملو د پلان په تور نیولی دي. له دې سره په بلجیم کې د حملو په تور د نیول شویو مشکوکو حمله کوونکو شمېر اتو ته ورسېد. د فرانسې حکومت د نوي سوي کال د لمانځلو رسمي مراسم لغوه کړي دي. په دې ښار کې پرون لږ تر لږه 100,000 پولیس د امنیت ټینګولو او مشکوکو فعالیتونو د مخنیوي لپاره په دندو ګمارل شوي وه. په سوریا کې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 55,000 په دې هیواد کې په جګړه کې وژل شوي دي. د ادارې له لندنه په خپل رپورټ کې ویلي په سوریا کې د جګړې په قربانیانو کې تر نیمایي زیات ماشومان دي. له دې سره سره د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوي د قربانیانو شمیر 2,68,000 کسانو ته ورسید. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په سوریه کې د جګړې تلفات د 2014 کال په پرتله کم شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د ملي امنیت یوه نوې کړنلاره تایید کړه. دا کړنلاره په امریکا تور لګوي چې له سیاسي، اقتصادي او پوځي لارو او د معلوماتي فشار په مرسته د روسیې د منځوي کولو هڅې کوي. دا کړنلاره په اوکراین کې د روان بحران پړه هم پر واشنگټن اچوي. دا پالیسي چې په 40 مخونو کې جوړه شوې پر غرب تور لګوي چې د ایروشیا په سیمه کې د بحران په مرسته د روسیې ملي ګټو ته د ضربې ورکولو هڅې کوي. روسیې په دې اړه د بیلګې په ډول د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانکویچ له واکه لرې کېدو ته اشاره کوي چې د کرملن له نږدې متحدان وو. د امریکا متحدو ایالاتو دا تورونه رد کړي چې په 2014 میلادي کال کې د ویکتور یانکویچ د واکمنۍ پر ضد په لاریونونو کې لاس درلود. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوو.
لس بجې او شپږ دقیقې شوې. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ او هم یې واورئ. پته ده ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو په اړه په تفصیل اوریدلی شئ. او رچې د افغانستان او پاکستان چارواکي په اسلام آباد کې په یو څلور اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. په دې غونډه کې په څه مسایلو بحث کیږي؟ د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویاند په اړه وایي
Both countries have serious issues.
دواړه هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان جدي او جنجالي مسالې لري چې باید د خبرو لالارې په سولې ایز ډول حل شي.
د پاکستان د دفاع وزیر بیا وایي چې په دې سلور اړخیزه ناسته کې به د سولې نوښت د افغانستان په اختیار کې وي او پاکستان د اسانتیاو د رامنځته کولو رول لوبوي. په دې اړه هڅه کوو چې له یو سیاسي کتونکو سره خبرې هم وکړو. نور مسایل هم لرو. د خبرونې دویمه نیمایي ځوان فکر 19 پروګرام ته ځانګړی شوی چې دا اونۍ د خوست ځوانانو او فعالانو پکې برخه اخیسته ده. هیله در سره پاتې شئ. د افغانستان او پاکستان د بهرنۍ چارو وزیران په اسلام آباد کې خبري کوي. د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزارت ویاند پرون خبريالانو ته ویل چې دالی دنه به د روان میلادي میاشتې په 10مه یا 11مه د امریکا او چین د استازو تر څارنې لاندې وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرون دا خبر تایید کړ. ښاغلي غنی په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د دواړو هیوادونو استازي به د جنوري په 11مه سره وګوري. فرشته جلالزی په دې اړه راپور برابر کړی.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویل دا هیواد له افغانستان سره یو لړ جدي مسالې لري چې باید د خبرو له لارې حل شي. د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې د دواړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیران به په څلور اړخیزه غونډه کې پر مهمو مسلو خبري وکړي.
Both countries have serious issues.
دواړه هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان جدي او جنجالي مسالې لري چې باید د خبرو له لارې په سوله ییز ډول حل شي. د دې عملیات د دواړو خواو ترمنځ د خبرو پریکړه مهمه ده. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جنوري کې سره ګوري څو په ټولو جنجالي مسلو د مذاکرو د دوهم دور لپاره د یو مهال ویش په جوړولو بحث وشي. پاکستانی چارواکي وایي که څه هم په اسلام آباد کې په څلور اړخیزه غونډه کې تر ډیره حده د سوریا او طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې کیږي، خو نور مهم مسایل به هم مطرح شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې لومړی څلور اړخیزه غونډه به د جنوري په 11مه په اسلام آباد او دوهمه به په کابل کې وشي. ښاغلي غنی وویل افغانستان اوږدمهالي سوله غواړي او دا د جګړې د ټولو ابعادو وضاحت ته اړتیا لري. ولسمشر غنی پر طالبانو ژغ وکړ چې د تروریزم او سولې ترمنځ یو انتخاب وکړي.
مسئله اساسي یک انتخاب است. انتخاب بری
اساسي مسئله دا ده چې په دې ځای کې یو انتخاب وجود لري او هغه دا ده چې یا سوله غواړي یا تروریزم. دوهم انتخاب نشته. هغه ګام چې پورته شوی دا ده چې د څلور اړخیزې همکارۍ په چوکاټ کې د تروریزم لپاره د زغم ځای نه پاتې کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره خبرو د دواړو هیوادونو په سیاسي کړیو کې مختلف نظرونه پیدا کړي دي. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکی احمد سعیدی وایي پاکستان په خپلو کړندارو کې بدلون نه دی راوستی.
پاکستان په خپل سیاست باندې تغییر راوستی دی، اما په خپل استراتیژي په خپل عمق استراتیژي هرگز تر اوسه تغییر نه دی راوړی. په چمبی ته به ګوري چې د افغانستان حکومت مضبوط و قوي و نیرومند و خامخا مذاکره کوي، تفاهم ته ورسېږي. چې وکتل چې حکومت ضعیف ده، ناتوان ده، یا نو هغه جنګ ده.
خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن په دې باور دی چې په کابل کې په دې اړه منفي نظرونه شته او د مذاکرو لپاره رواني هڅې انسجام نه لري.
نسو پورې چې طالبانو په خپل دغه کې چې کوم داسې نرمي نه راوستي او د کابل دولت په خپل دغه کې نرمي نه راوستي، نو زه ګومان نه کوم چې ګینه خبره مخکې لاړ شي. بل دا چې افغانستان کې ډېر داسې خلک وي چې هغه د طالبانو مین سټریمینګ نه غواړي، ځکه چې هغه د موجوده چې کوم حالات دي د نه هغه ډېره استفاده کړې ده په تېرو سرلس کالو کې. نو هغه به د هر یو هغه ګام مخالفت کوي چې کوم دا مقصد وي چې طالبان دې هم په دې پروسو کې شامل شي.
د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو اول دور اسلام آباد ته نږدې د چین او امریکا د استازو تر څارنې لاندې ترسره شو، خو د لیدنو او کتنو دغه سلسله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته بنده شوه. په اسلام آباد کې د روانې څلور اړخیزې غونډې په اړه د طالبانو دقیق موقف لا نه دی څرګند.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې برخه اخلي او وروسته به بیا ورته غونډه په کابل کې لري. خو تېره ورځ ولسمشر غنی وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزای ګډون کوي او دغه راز د چین او افغانستان ځانګړي استازي، د چین او امریکا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره په دې غونډه کې ټاکل شوي چې برخه واخلي. بلور ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې پاکستان او افغانستان سلا شوي چې لومړی به د سولې د پروسې له ملاتړو طالبانو سره خبرې کوي او هغوی چې په دې پروسه کې نه شاملېږي د هغوی پر ضد به ګډه مبارزه کوي. نوموړی همداراز وایي چې د دې پروسې په اړه به د جنورۍ په یولسمه نیټه د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د استازو د ګډې کمیټې غونډه هم جوړه شي. په دې اړه زموږ همکار زبی محمد له پاکستانه دا راپور رالیږلی دی.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي د افغانستان د سولې پروسه په بشپړه توګه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ ترسره کیږي او پاکستان به پکې یوازې د سهولتکار رول لوبوي. خواجه آصف دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان سینټ یا مشرانو جرګې ته کابل ته د دې هېواد د پوځ سر لښکر جنرال راحیل شریف د سفر په اړه د تفصیلاتو پر کولو پر مهال وکړې. نوموړي د تېرې میاشت په نهمه اسلام آباد ته د افغانستان د ولسمشر سفر د دواړو هېوادونو د تعلقاتو د بیرته ښېږېدو په لړ کې ګټه ورباله او تمه یې خدا چې د سولې لپاره جوړه شوې څلور اړخیزه کمیټه به ښې نتیجې ورکړي او همداراز د پاکستان او سیمې امن د افغانستان په سولې امن پورې وتاړه. ښاغلی آصف همداراز وویل چې پاکستان به پر افغان طالبانو زور راوړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او ټینګار یې وکړ چې خپله خاوره به د افغانستان پر ضد کارېدو ته پرې نږدي. موږ به خامخا پر هغو افغان طالبانو چې دلته دې زور راوړو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې شامل شي او د دې لپاره به موږ له هر هغه وسیلې کار واخلو چې موږ یې کولی شو. په دې وسیلو کې یوه غټه وسیله دا ده چې که چیرې هغوی زموږ خاوره استعمالوي، نو زموږ خاوره نه مخکې د دې لپاره وه چې هغوی د افغانستان پر ضد وکاروي او نه به اوس د دې اجازه ورکړو چې هغوی له دې ځایه داسې فعالیتونه وکړي چې خدای مه کړه هغه د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو په تاوان وي. د آصف په وینا افغانستان او پاکستان په دې سلا شوي چې لومړی باید د سولې په پروسه کې له شاملېدونکو طالبانو سره خبرې وشي او هغوی چې دې پروسې کې نه شاملېږي د هغوی پر ضد به یو ګډ چلند غوره کړي. نوموړي همداراز ادعا وکړه چې ډېری طالبان غواړي چې د سولې په پروسه کې شامل شي او ټینګار یې وکړ چې د هغو لږ شمېر طالبانو لپاره چې په دغه پروسه کې نه شاملېږي باید دا پروسه ټکنۍ او له منځه لاړه نه شي. خواجه آصف کابل ته د پوځ لوی درستي سفر ګټور وباله او ویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ به دا ډول د دواړو پلوو رابطې روانې وي. ښاغلی آصف همداراز په افغانستان کې داعش د پراخېدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کمیاب ضروري وبلله او ویل
چونکه یہاں پہ جو فوجیں رہی ہیں 15-16 سال 16 ممالک کی
په تیرو 1500 کالو کې چې د بیلابیلو هیوادونو پوځونو په افغانستان کې سندي ترلاسه کړي، نو کولی شي د مذاکراتو پر میز هغه ترلاسه کړي. دلته باید زه دا هم ووایم چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې کامیابي ځکه ضروري ده چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د داعش نفوذ په تیزۍ پراخیږي. نو که چیرې د افغان دولت او طالبانو خبرې کامیاب شي، نو بیا په ګډه د داعش مقابله او مخنیوی کیدای شي. ښاغلی آصف د افغانستان د سولې پروسې د بریا په لړ کې د افغان علماو رول هم مهم وباله او ویل چې هغوی د دې پروسې په حق کې فتواوې ورکړي. د پاکستان دفاع وزیر همدارس سینټ تول چې کابل ته د جنرال راحیل شریف د سفر پر مهال پاکستان او افغانستان د استخباراتي معلوماتو په شریکولو همدارس د جګپور پوځي افسرانو ترمنځ د هاټلاین د لارې د اړیکو پر غولو سلا شوي دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو د څلور اړخیزې کمیټې د جوړېدو پریکړه په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربهتوب د ایشیا زر کانفرنس پر مهال شوې وه چې د یو شمېر هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او استازو په ګډون سربېره پکې د افغانستان ولسمشر هم ګډون کړی و.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې پاکستان او افغانستان سلا شوي چې لومړی به د سولې د پروسې له ملاتړو طالبانو سره خبرې کوي او هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي د هغوی پر ضد به ګډه مبارزه وکړي. دا چې دا غونډه به څومره ګټوره وي او د افغانستان لپاره به څه نتایج ولري د نورو جزئیاتو لپاره د سیاسي چارو کتونکی محب الله شریف را سره د ټلیفون په کرښه دی. شریف صاحب، خبرونې ته ښه راغلئ. که زما غږاورئ، مهرباني وکړئ ووایئ چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه چې د جنورۍ په 11مه جوړیږي، افغانستان لپاره به څومره ملموسې او د پام وړ نتیجې ولري؟
د هر څه نه مخکې باید د دغسې خبرو یا د جوړجاړي او یا د سولې په ارتباط باندې د ناستو تیر ته لاړ شو. زه فکر کوم تر هغه وخته پورې چې رښتینی پلان وجود ونه لري او ټول اړخونه په اخلاص باندې ونه غواړي، دا به ډېره سخته وي. لاکن دې ته یو توپیر شته دی چې د دې ځل د سولې په خبرو کې د چین او د امریکې د متحده ایالاتو منځګړیتوب هم شته، او یوه نوې خبره چې دې ځل پاکستان کوي هغه دا ده چې دوی به ابتکار د سولې خبرو رهبري او ټوله موضوع افغانانو ته سپاري، او دا به د افغانانو په واک کې وي او پاکستانیان به یوازې هغوی ته سهولت برابروي. که چېرته دغسې یوه رښتینې اراده وجود ولري، نړیواله ټولنه هم ورسره همغږي وي او د افغانستان مرکزي اداره په کابل کې هم دغسې ناستې ته ښه پلان ولري او د پلان نه دوی کاري نتیجو ته په انتظار وي، زه فکر کوم چې دې دلته یو څه هیلې را ژوندۍ شوي دي او دا د سیمې ناقراری او سیمې ته د قرار او د استقرار د ضرورت سړي هم فکر کوم دا مسله ګړندۍ کړي او ښایي داسې پایلې ترلاسه کړو چې د ټولو اړخونو لپاره د پام والی وي او ټول اړخونه پرې راضي شي.
بله، ښاغلی شریف، پاکستان دا هم ویلي چې هغه طالبان چې د سولې پروسې ته نه حاضرېږي له افغان حکومت سره دا پریکړه کړې چې د هغوی په وړاندې به ګډه مبارزه کوي. آیا داسې توقع کیږي له پاکستانه چې هغه مخالفین چې سولې ته نه حاضرېږي له هغوی سره د افغان حکومت په همغږۍ ګډه مبارزه وکړي؟
تیر ته په کتو باندې خو پاکستانیان په دغسې یوه همکارۍ او په دغسې یوه همغږۍ کې چې هغه په استخباراتي او نظامي چارو باندې ولاړه وي صادق او رښتینی نه وختلي او په تله باندې پوره نه و. خو دې ځل ته فکر کوم چې داسې یوه تقریبا د شرایطو یو هماهنګي او همغږي رامنځته شوې ده چې ټولې سیمې د ناکارۍ بلاخره غوښتنه دا ده چې باید په سیمه کې استقرار راشي، او د دې شاته د امریکې متحده ایالاتو او د چینایانو غوښتنه هم داسې ښکاري چې هغوی غواړي چې په سیمه کې نور د دغې عدم استقرار او د جګړو نه واوسي او بلاخره د یو داسې سولې لور ته لاړ شي چې دلته شته ځواکونه او نړیوالې ارادې او یا نړیوال لوی ځواکونه یې غوښتنې او همغږي وجود ولري او په دې ډول باندې دوی داسې سولې ته ورسېږي چې په سیمه کې ارامتیا رامنځته کړي. لیکن دا بیا هم په دې پورې لري چې آیا پاکستانیان او د دې شاته د نړیوالې ادارې یا د نړیوال اړخ چې هغه چینایان او امریکایان دي د هغوی رښتینې اراده شته او رښتینی یو پلان لري، او دا یوه رښتینې غوښتنه ده چې یوازې د یو ډیپلوماتیک نمایشي حرکت په شکل پرول کېږي او د ژمي فصل کېږي او په اوړي کې به بیا جګړه ګرمېږي.
ښاغلی شریف، په دې غونډه کې د پاکستان او د امریکا او چین څارونکي رول تاسو مخکې ګټور وباله، اما ستاسو په نظر افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر څو له دغه څارونکي رول څخه ښه استفاده وکړي او د دغو څارونکو په حضور کې له پاکستان څخه کلکې ژمنې واخلي، او که چېرته په راتلونکي کې پاکستان له خپلو ژمنو پوشا کیږي نو افغان حکومت بالاخره پاکستان، امریکا او چین ته ووایي چې په پاکستان نفوذ لري او هغوی ته شکایت وکړي؟ افغان حکومت باید له کومې تګلارې کار واخلي؟
په دې ارتباط باندې ما مخکې اشاره وکړه چې د هر څه نه مخکې باید د افغانستان حکومت یو رښتینی پلان ولري او هغه کاري پلان وي، او د کاري پلان لپاره د نړیوالې ټولنې چې د هغوی په سر کې امریکایان او چینایان را دي د هغوی ملاتړ باید جلب کړی شي. د تېرو خبرو په شان باندې چې موږ ډېر زیات نرمښت وښود او مقابل لوري د هغې نه د چل او د فریب په شکل باندې کار واخیست، دغسې یو فرصت باید لاسته ورنه کړی شي. دې ځل ته زه فکر کوم چې زموږ سیاسي لوبغاړي یو څه ازمویل شوي دي او تر اوسه کوم ګامونه دوی اخلي دا ډیر په زړه پورې دي او د دې په خوا کې دوی چې وکولای شول چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ دغې مسلې ته راجلب کړي او هغوی په کې راننه باسي ولو که د څارونکو په شکل وي زه فکر کوم دا د افغان حکومت یوه لویه بریا او لاسته راوړنه ده لیکن دغسې لاسته راوړنه بالاخره باید موږ پایلې ته ورسوي او یوازې په نیمایي کې د یوې لاسته راوړنې په شکل باندې موږ داسې نه شو کولای هغه سوله بیا خپل ولس ته ورکړو چې د ولس رښتینې غوښتنه مو ده
بله شریف صاحب که څه هم دغه چوکاټ ته داسې هیله شته چې نتیجه به ورکړي ځکه چې پخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ موضوع وه اوس پکې چین او امریکا هم راګډ شوي دي اما یوه د اندېښنې وړ موضوع دا ده چې په ملي شورا کې هم څو ځله راپورته شوه چې طالبان په څو ډلو ویشل سوي او د افغان حکومت څخه د سولې ادرس فرق دی پخوا طالبان یوه ډله وه یو مشري وو اوس دوی په افغانستان کې دوه مشران لري آیا هیله شته چې دغه دواړه ډلې به سوله وکړي او که به بیا هم یوه ډله سوله کوي او یوه ډله به بیا هم وسلوال مخالفت ته دوام ورکوي
زه فکر کوم که د ټوټه کېدلو او د ویشل کېدلو موضوع ته لاړ شو نو ګورئ نړیواله ټولنه هم د افغانستان په ارتباط په خپله پالیسۍ کې ویشلې ده په افغانستان او د افغانستان په حکومت کې هم سیاسي نظرونه ټول یو شی نه دي همدا ډول طالبان چې مقابل لوری دي حتی په پاکستاني لوري کې هم د نظر توحید یا د نظر یووالی نه شته هغه هم ځینې داسې نظریات شته چې باید د دغې کمکاري فرصت نه ښه کار واخیستل شي بل داسې لوری شته استخباراتي چې هغوی وایي چې نه د خپل پریک او چل نه باید بیا هم کار واخیستل شي دغه ویشل کېدل بالاخره د اصلي پایلې چې موږ تاسو باید سولې ته ورسوي د دې معنی نه شي کېدلی زه منم چې دا به یو خنډ وي لیکن که رښتینې همغږي وجود ولري د ولسونو رښتینې غوښتنه وي سوله یا زه فکر کوم د ولسونو په مخ کې د داسې خنډونو پاته کېدل یا هغوی د سولې نه منع کول ښایي شونې نه وي لیکن موږ ته دا په کار ده چې د هر په ارتباط باندې صحیح کاري پایلو ته بالاخره ورسېږو او ولس ته هغه څه چې ژمنه یې کوو په هغې کې رښتینې وو زه مقابل لوري ته داسې لوبه وکړو چې خپل ولس او خپل لوري ته مسوده کړي
بله او وروستۍ پوښتنه ښاغلی شریف تر اوسه نه دي ویل شوي چې د پاکستان په څلور اړخیزه غونډه او وروسته چې په کابل کې کومه لړۍ جوړیږي تر اوسه پاکستان طالبانو په دغه غونډه کې خپل حضور نه دی تایید کړی څومره ګټور دی د طالبانو حضور په دغه غونډه کې که چیرې طالبان حضور نه لري په دې غونډه کې چې د سولې او اړخ او مهم اړخ طالبان دي دغه غونډه به فکر نه کوي چې نتیجه ونه لري
په دې غونډه کې او یا دې ته ورته په نورو غونډو کې که هغه په اسلام آباد کې کېږي د اسلام آباد نه بیرون کېږي په کابل کې کېږي د طالبانو پاکستانیانو افغانانو امریکایانو چینایانو وجود حتمي دی په تېره هم د طالبانو او د کابل د حکومت ځکه دا هغه دوه اړخونه دي چې سوله کوي نور ورته یا تسهیلوونکي او یا د شرایطو برابرونکي او یا یې ناظرین او ملاتړ کوونکي دغه مسله ډېره حساسه ده هېڅ داسې قدم او داسې کړنې باید ترسره نه شي د هېڅ لوري له خوا چې د بل لوري لپاره بالاخره د دې زمینه برابره کړي چې دغې ناستې ته رانه شي او یا دغې ناستې په پایلو باندې بدې اغېزې وکړي بېله شکه که چېرته طالبان رانه شي او هغوی د سولې په خبرو کې شرکت ونه کړي دا دا معنا لري چې یو اړخ چې ناراضي دی او سوله د هغه سره ترسره کېږي هغه په کې نه شته دی نو دلته سوله بیا څه معنا لري او یا به ولس د هغې نه څنګه د دې تمه وکړي چې دوی به د استقرار او د ارامۍ لوري ته ځي
ډیره ډیره مننه کور آباد د سیاسي چارو کتونکی محبوب الله شریف و چې په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان چین او امریکا د جوړیدونکو څلور اړخیزې غونډې د ګټو په اړه خپل نظر را سره شریک
کړ
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د غوراوي کمیټه وایي چې تر راتلونکي یوې نیمې میاشتې پورې به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو پیشنهادي غړي حکومت ته معرفي کړي دغه کمیټې د پنجشنبې په ورځ خپل منځي انتخابات هم وکړل چې دین محمد ګرانی د مشر په توګه وټاکل شو په عین وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا کمیټه د انتخاباتو د قانون له موادو سره په ټکر کې ده او دوی ته د منلو وړ نه ده په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند چمتو کړي راپور ته
د غوراوي کمیټه وایي تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به 21 کسان د انتخاباتو او 15 د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لپاره غوره ولسمشر ته به یې معرفي کړي دغه څرګندونې د غوراوي کمیټې مشر دین محمد ګران د پنجشنبې په ورځ د کمیټې له خپلمنځي انتخاباتو وروسته په کابل کې خبریالانو ته وکړي د غوراوی د کمیټې نوی منتخب رئیس دین محمد ګران د کمیټې د اقداماتو په اړه وویل.
کمیته مکلفیت لري چې د نوماند شویو کسانو له جملې څخه یویس تنه قانوني معیارونه ولري د ټاکنو کمیسیون لپاره، او پنځلس تنه به د ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون لپاره رسما جناب رئیس صاحب جمهور ته وړاندې کوي، او جلالت معال رئیس صاحب به له یویسو څخه اووه کسان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او پنځه تنه د ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون لپاره ټاکي.
د دې کمیټې په غړو کې د یوې ښځې په ګډون د مختلفو دولتي او غیر دولتي ادارو غړي شامل دي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوره کولو لپاره د غوراوي کمیټه سمو د وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا جوړه شوه. سره له دې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټې په کار پیل وکړ، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې کمیټې کار د قانون له موادو سره سم نه ګڼي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
تشکیل صلاحیت او وظائف او قانون په څوارلسم ماده کې په دویمه فقره کې داسې وایي چې که چیرې کمیسیون که څه تعدیلات راځي، د تعدیلاتو د پیشنهاد صلاحیت د کمیسیون په غاړه ده، نه داسې چې یو بل څوک د بهر نه راځي. اصلاحاتو سره موږ مخالفت نه لرو، مجریان موږ یو. زموږ نه پوښتنه وکړي، قانون هم دا صلاحیت موږ ته راکړی دی.
له دې وړاندې ولسی جرګې هم ویلي وو چې د انتخاباتو د کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر د فرمان له ردېدو وروسته د غوراوي کمیټه قانوني نه ده. د غوراوي کمیټې دا هم وویل، هر څوک چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړیتوب ته کاندیدېږي خپل اسناد د جدي تر څلېرویشتمې نیټې پورې وروسپاري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې حکومت چمتو دی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکي انتخابات د نوي لمریز کال د اوړي او منی ترمنځ وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري، سلطان محمد سرور د څو لویدیځو ورځپاڼو پاڼې لوستي او غټ ټکي راوړي.
د ټاپي پایپ لاین او په افغانستان کې د سولې لور ته لارې د نیویارکر د ورځپاڼې د یو مطلب عنوان دی. ټاپي پاکستان او هند ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د رسولو د عظیمې پروژې نوم دی. ورځپاڼې د خپل عنوان لاندې یو عکس هم خپور کړی چې په هغه کې جمهور رئیس اشرف غنی لیدل کېږي چې اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د پاکستان صدراعظم نواز شریف ته لاس ورکړی دی. نیویارکر وړاندې لیکي، کله چې د افغانستان جمهور رئیس د دسمبر په لسمه له اسلام آباد خپل هیواد ته ستون سو، نو د طالبانو په یو برید او د ملي امنیت د رئیس رحمت الله نبیل په استعفا یې هرکلی وسو. د کندهار په هوایي ډګر برید شاوخوا 50 کسه ووژل. ورځپاڼه زیاتوي چې رحمت الله نبیل یو ورځ مخکې په فیسبوک کې د خپل استعفا دلایل څرګند کړي وو او ویلي وو چې له ځینو پالیسیو سره موافق نه دی. نیویارکر لیکي چې جمهور رئیس اشرف غنی په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د پروسې په کلنی کانفرنس کې چې د افغانستان د ملاتړ لپاره یو سیمه ایز مناسبت دی برخه واخیسته. د ورځپاڼې په وینا، سره له دې چې پاکستان په خپل خاوره کې د طالبانو په فعالیت سترګې پټوي، خو د دغه هیواد صدراعظم نواز شریف یو ځل بیا خپلې پخوانۍ خبرې تکرار کړې او د افغانستان دښمنان یې د پاکستان دښمنان وګڼل. خو په عین وخت کې رحمت الله نبیل په فیسبوک کې ولیکل چې همدغه طالبان د موږ د هیوادوالو زرګونه لیتره وینه تویوي. ورځپاڼه لیکي چې څلور ورځې وروسته کله چې جمهور رئیس اشرف غنی په ترکمنستان کې د ټاپي د پروژې له پرانیستو وروسته خپل هیواد ته ستون شو، بل ډول هرکلی وشو. ځوانانو سره یې پارک ولیدل او د افغانستان څو ولایتونو د ټاپي د هرکلی لپاره غونډې جوړې کړې. نیویارکر لیکي، دغه پروژه چې د هند او پاکستان د انرژي اړتیاوې پوره کوي او هر کال به افغانستان ورڅخه 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي، ټاکل شوی چې په 2019 کال کې بشپړه شي. ورسپانه زیاتوی چه دیو پایپلاین جوړول او اسلام پالو یاغیانو سره سوله کول کیدای شي دو مختلف پروژه وګنل شي، خو دا کوم تصادف نه دی چې اشرف غنی، نواز شریف او د سیمه نور مشران د دواړو دغو پروژو لپاره د آسیا جنوب څخه مرکزی آسیا ته تګ راتګ کوي. په داسې حال کې چې نیویارکر ورسپانې د ټاپي د پروژې او په سیمه باندې د اغیزو په هکله یو مطلب خپور کړی دی، ګارډین ورسپانه لیکي چې د 2015 کال پیښې او واقعات د جمهور رئیس اشرف غنی لپاره ډیر ناوړه وو. ګارډین زیاتوي په داسې حال کې چې طالب یاغیان خپل منځي اختلافاتو سره مخامخ دي، د افغانستان په حکومت کې هم دغه ډول داخلي اختلافات شته او جمهور رئیس اشرف غنی ډیر کم هغه څه ترسره کړي چې د پرمختګ په هکله د ده علمي تخصص او د پاموړ نظریاتو څخه ښکاري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. که چیرته انټرنیټ لرئ، زموږ انټرنیټ پاڼې ته ولاړ شئ. هلته تاسو وخت په وخت نوي خبرونه او راپورونه اورئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. که چیرې فیسبوک لرئ نو د فیسبوک پاڼه هم لرو. د فیسبوک د پاڼې ادرس مو دی facebook.com/azadiar. د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کوئ، له خپلو ملګرو سره یې شریکه کوئ. هلته هم تاسو د خبرونو او راپورونو تر څنګ ښایسته ویډیوګانې هم ترلاسه کولی شئ. اوس 10:30 شوې. لنډ خبرونه اجمل تورمان وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل او اسلام آباد یو لړ جدي مسلې لري چې باید د خبرو له لارې حل شي. د دې وزارت ویان قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل، د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو را روانه غونډه به چې د امریکا او چین استازي څاري، د افغان حکومت او طالبانو د سولې مذاکرو پیل ته ښه فرصت وي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د داعش ډلې 14 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په زابل کې هغه 10 ملکیان د انسان تښتونکو له منګولو خلاص کړي چې څه موده وړاندې د کابل کندهار په لویه لاره له موټرو څخه ښکته کړل شوي وه. د بلجیم پولیس وایي چې لږ تر لږه شپږ تنه د دې هیواد په پلازمینه بروکسل کې د نوي عیسوي کال د نمانځلو په ځانګړو مراسمو کې د حملو د پلان په تور نیولي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 55,000 کسان په دې هیواد کې په جګړه کې وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د ملي امنیت یوه نوې کړنلاره تایید کړه. دا کړنلاره پر امریکا تور لګوي چې له سیاسي، اقتصادي او پوځي لارو او د معلوماتي فشار په مرسته د روسیې د منځوي کولو هڅې کوي.
10:02 شوې. زموږ خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس هم د ځوان فکر 19 پروګرام خپرېږي چې کوربه په خوست کې زموږ خبریال نجیب الله الوخیل دی.
د ځوان فکر خبرونه درنو او عزت من اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو ملمانځو. موږ د دې اونۍ خبرونه د ځوانانو لپاره د نوي جوړیدونکو 15 کلنې ملي ستراتیژۍ د اړتیا، اهمیت او دا چې په دې هیواد کې د دې ستراتیژۍ د پلي کېدو شرایط څومره مساعد او برابر دي بحث ته ځانګړی کړی ده. زموږ اوسنی بحث که څه هم په خوست کې ترسره شوی، خو د هیواد په کچه د ځوانانو مسایل پکې مطرح شوي دي. زه نجیب الله الوخیل یم او د بحث ګډونوال مو دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارومین ډاکټر کمال سادات، د ځوانانو او مدني ټولنو په برخو کې د افغان ولسمشر دوه سلاکاران شمیم خان کټوازی او عادل بهرام، او په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو د برخې مشر ډاکټر نور محمد مراد. په پیل کې مول خاغری ډاکټر کمال سادات وپوښتل چې د ځوانانو د ملي ستراتیژۍ د جوړولو اړتیا څه وه او ارزښت یې په څه کې دی؟
هر اداره پالیسي لري، ستراتیژي لري. په تیرو 14 کلونو کې د امنیت ستراتیژي نه لرله. کله چې موږ دغه ادارې ته راغلو ومو پتیله چې موږ باید ستراتیژي ولرو تر څو د خپلې ستراتیژۍ مطابق موږ ځوانانو ته خدمات وړاندې کړي. اوس موږ 15 کلنه ستراتیژۍ باندې کار کوو. د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته ولاړو، د هغوی نظریات مو راواخیستل، تر څو د دوی نظریات مونږ د دوی له غوښتنو سره سم په دې ستراتیژۍ کې داخل کړو. دا ستراتیژي 15 برخې لري. لومړی د تعلیم برخه ده، د سپورټس برخه ده، د روغتیا برخه ده، د کارموندنې برخه ده، د ځوانانو په حکومت کې ونډه اخیستنه دا برخې دي. په دې باندې بېلابېلو ځوانانو، پیغلو او ځوانانو نظرونه راکړل، ډېر قوي نظرونه وو. دا به مونږ په دې ستراتیژۍ کې زیوو. امید لرم چې د دغې ستراتیژۍ مطابق به مونږ راتلونکي 15 کاله د ځوانانو دپاره ډېر څه کړي وي.
راځم محترم نور محمد مراد ته. ښاغلی مراد، کله تاسو لږه تخنیکي پوښتنه ولرم، د ستراتیژۍ موخې، هدفونه او په محتوا باندې کرنه واچوي.
جناب الخوي صبله څنګه سیمین صاحب اشاره ورته وکړه، د هر ارګان لپاره، د هر کاغه دولتي او که غیر دولتي وي، ستراتیژي یو د ملا تیر جوړوي، هغه تګلاره ورکوي. هغه البته د یو سترګې دي، یو بخش سترګې دي، پامیانه ژبه کوي. نو بدبختانه منګ د ځوانانو په برخه کې سیاغه د منګ د هواد یو غټ کشر تشکیلی دغه یو تګلاره نه درلودله. د تګلاره د دې بایس ګرځي سی هغه مربوطه ارګان ته څنګه مالی او مانوي همکاري را جلب کړی شو. نو ان شاء الله د دې په ترتیب کې به د دې په اخر کې به کله دا تکمیل شي. ان شاء الله موینیت به وشو کولای چې د مختلفو بین المللي او ارګانونو کومکونه ترلاسه کړي، او د دې ترڅنګ هغه اهداف چې افغانستان په لویه کې حکومت او بیا بالخصوص د دې موینیت ورته لري، او بیا د ملګرو ملتونو سي یونفپي دفتر د یو مسؤلیت لري په ملګرو ملتونو په چوکاټ کې چې موږ کوم عمومي اهداف لرو ترڅو دا ترلاسه کړی شو، او ځوانان هغه فعال ونډه چې په نور نړۍ کې درلودلې ده هغه په فعاله توګه ادا کړل افغانستان کې هم.
راځم د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار ښاغلي شمیم خان کټوازي ته. ښاغلی کټوازي، معلومه خبره ده چې د ستراتیژۍ د طرحې ترڅنګ د هغې د پلي کولو اړخ هم ډېر با ارزښته ده. تاسو د حکومت اوسنۍ ستونزو ته او په اقتصادي لحاظ باندې د حکومت تش لاسي دې ته په کتو څومره ډاډه یې چې دا جوړه شوې ستراتیژي چې وروسته به جوړه شي دا به عملي جنبه ولري؟
مننه. ولسمشر ار پروګرام ار یو برنامه یو د منظم پروګرام له مخې عملی کوي، او ټول وزیرانو ته او اړوند ارګانونو ته د دولت ټولو ته همدا توصیه ده چې تاسو باید پالیسي ولرئ او ستراتیژي ولرئ او د هغوی په رڼا کې په مخ باندې لاړ شئ. نو زه تر ډېره د مطمئن یم چې هغه وزیران یې هم دې ته ژمن کړي دي او ټول دولتي ارګانونه دې ته ژمن کړي دي تر څو منظمه پالیسي او ستراتیژي ولري، او هغه د وزیرانو له شورا له خوا پاسیږي، او د هغې بودیجه چې موږ یې لرو هغه بودیجه د ستراتیژي سره سر ورکول کېږي او پروګرام منظم جوړیږي. نو هغه به اطمینان هم عملي کېږي ان شاء الله، ځکه د وزیرانو شورا پاسیږي او هغه ته بودیجه موجوده وي. نو د موجودې بودیجې په نظر کې نیولو سره پروګرام جوړیږي او مخته روانېږي. البته ستراتیژي به جوړه وي، په هغوی برخو کې به کار اطمینان ان شاء الله.
وزیر صاحب، مخکې هم د ځوانانو ستونزې تقریبا یو شان دي په افغانستان کې، او اړتیاوې ضرورتونه تر یوې اندازې پر معلوم دي. په وروستي یو کال کې کله چې د سیاسي قدرت انتقال صورت نیولی، دلته د نورو ستونزو ترڅنګ چې پیدا شوي دي، خپله د بیکارۍ ستونزه چې هغه زیاته مرتبطه د ځوانانو پورې، ځکه زیات کار خو ځوانان کوي، دا مشکل زیات شوي دي. څه فکر کوئ، یوازې دا د ستراتیژۍ کمښت و که نور کموالی هم په نظام کې شته چې دا بیکاري پکې زیاته شوې ده؟
بده مرغه به وایو چې د امنیتي ستونزو زیاتېدل لامل و، او خارجي ځواکونه چې دلی و ډېر زیات اندازه یو لک شل زره خارجي ځواکونه تقریبا د هغوی تر 3 لکه پورې قراردادیان و، هغوی ټول په یو کال کې تقریبا ووتل. د دې حکومت په راتګ سره موږ هغه تش دیوال ته ولاړ و، نور بودیجه نه و دولت سره چې کارونه په هغه اندازه په مخ باندې بولي وای. نو او بل مشکل دا و چې په زیربنا پروژو باندې په تیرو 10 کلو کې کارونه نه وسوي. نو خپل افغانستان څه نه لرلو چې ځوانان جذب کړي وای. د دې لپاره ولسمشر په مختلف پروګرامونو باندې کار وکولو خارج ته د ځوانانو لګلې په قانوني شکل چې اوس موږ ځینې ځوانان په کاچاکي شکلو باندې تلو یا د موږ ګاونډي هیواد ایران پاکستان او دغه ته چې هغه په لارو کې له مشکلاتو سره مخامخ کېدل بندېدل او یا یورپ ته تلو چې په سمندرونو کې بغیر کېدل د هغوی دپاره یې خارج کې د سعودي عرب سعودي عرب متحده اماراتو قطر سره خبرې کړي دي چې تر 200,000 پورې نفر هلته ځي 15,000 نفر به یې ډېر زر اول جوپه به یې شروع شي چې د ځوانانو مینیت رول پکې ډېر مهم ده او هغوی ورته د ټرېننګ دپاره کارموز اجتماعي وزارت سره په ګډه انشاءالله پروګرامونه جوړوي چې هغوی ته نیمه مسلکي لیبر له هغوی نه جوړ کړي چې مسلکي نجار او مسلکي ورینکار په هره برخه کې یو دوه میاستنۍ درې میاستنۍ کورس ورته ورکوي او هغوی رواني زده یوه برخه وه په دومه برخه د نړیوالو کومکونه بیرته اعتبار راجلب شوی دی انشاءالله نړیوال بیرته غټې پروژې چې په راس کې امریکا دی هغه بیرته شروع کیږي غټې غټې پروژې او په عین حال کې رئیس جمهور په یو بل پروګرام باندې لګیا ده چې غواړي خپله باندې موږ خپل لاسته راوړنه ولرو چې هغه نور د خیرات له پیسو نه بس د دیارلس کاره مو هغه کارونه کړي دي نور په داسې کار باندې فکر وکړو چې زیربنا یا خپل عیدات ولرو چې ښه بېلګه یې د تافي پروژه ده چې یوه غټه لاسته راوړنه ده د افغانستان یعنې په تاریخ کې نه ده سوې او کاسا زر په نامه بله پروژه ده د روسیې سره د یو پایپ لاین باندې خبره روانه ده چې روسیه غواړي عینې تر ټاپیم یوه اندازه غټ پروژه ده چې هغه هم پلي کې له دغې لارې دا روان شي په عین حال کې د بندونو پروژې چې هغه هم زیربنا پروژې دي د موږ په تیرو دیارلسو کلو کې په درو څلورو بندونو کار شوی دی ولې موږ په راتلونکي کال کې په 12 بندونو باندې کار شروع کوو چې یو خو په 12 بندونو او په کوم بندونو چې اوس په اله دي هغه برق هغه دومره کپاسټي زیاتېږي چې دوه چنده برق به موږ تولید کړای شو په راتلونکي کال کې خو دغه تر څنګ په 12 بندونو کار شروع کیږي چې دا هره برخه کې ځوانان په کار لګیږي او یو بل غټ پروګرام نو یاد دي لګیا دي چې کار ملي پروګرام د مختلفو وزارتونو انکشافیات وزارت پورې اس کده هغه به د کار ملي پروګرام لاله تقریبا تر په دوه کلو کې تر 900,000 پورې ځوانان په کار باندې ولګوي یعنی دولت او کل کې حکومت به دې باندې کار کوي چې تر اتلونکو دوه کلو پورې تقریبا وکولای شي 80% ځوانان چې زموږ بیکاره دي هغه په کار باندې ولګوي
راځم د مدني ټولنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار آغلی عادل بهرام ته آغلی بهرام د افغانستان کلتوري او سنتي محدودیتونو ته پکتو تاسو د ځوانانو لپاره په ستراتیژي کې هغه برخه چې د نجونو او پیغلو ده د هغو ونډې ته څومره خوشبینه یاست
که د تاریخ وودو ته نظر واچوو رښتیا موږ د ډېرو ناخوالو سره هم سر و او په ډېرو ناخوالو باندې تېر شوي یو او اوس هم د مشکلاتو نه خالي نه یو اوس هم هغه مشکلاتو سم سر کار شته دی اما زه کوم ازر چې زه راغللم خوست کې مې د څه چی چې ده ما خپله ارزیابي وه په خوست کې او د خوست خلکو نه مې ولیدل زه ډېره دوته خوشبینه یم اوس چې حتما به دا ستراتیژي د نجونو په برخه کې په ډېر ښه شکل عملي کیږي او ډېر په ښه شکل به پلي کیږي ځکه چې نن ورځ پرونی ورځ سره موږ نشو مقایسه کولای پرون رښتیا موږ د ناخوالو سره فرهنګي مشکلات سره ډیر مخامخ وو اوس هم هرچند چې موږ به هغه فرهنګي یا هغه مشکلات ولیرو اما موږ وینو چې خلک اوس دوه حاضر دي چې هغه باید د لونې تحصیل وکړي د لونې باید مکتب ته ولاړ شي د لونې باید پانتونو ته ولاړ شي او بل اخره دی باید په کار په دفترو کې کار وکړي یعنی د زه د یو مور په صفات او د یو ښځې په صفات باندې زه دوه ستراتیژي ته ډېره خوشبینه یم د ښځې په صفات
بیا هم راځم د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو په چارو کې مین ډاکټر صاحب کمال سادات ده ښاغلی کمال سادات تاسو د افغانستان د مختلفو سیمو ته سفرونه درلودل ولایتونو ته ورغلی او د ځوانانو لپاره د ملي ستراتیژۍ په ارتباط هم د دوی نظرونه راواخیستل اصلا څنګه مې احساس کړه د افغانستان د ځوانانو ستونزې څومره سره ورته والی لري
اصلا که خو د افغانستان اکثره ځوانان چې د یو شانتي ستونزې لري خاصتا د بیکارۍ په برخه کې یا د تعلیم په برخه کې یا په نور اړخونو کې خو دلته یو څه توپیر شته دی په ځینو ځوانانو کې سیمو کې کچېری ځوانان بیکاره دي خو هلته بیا د نورو خلکو د بیکارۍ سره فرق لري مثال په هرات ولایت کې یا په نورو بدخشان ولایت کې یا بامیان ولایت کې الته د ځوانانو ستونزې ځوانان چې مونږ یې د وو میرمنې نارینه ټول پکې راځي. فرق په دې کې دی لکه په خوست کې په پکتیا کې په کنړ کې په دې ولایتونو کې فرق په دې دی چې هلته ځینې ځوانان ستونزې نه لري ځکه چې هغې سیمو کې میرمن پیغلو ته هم خلک اجازه ورکوي چې مکتب ته لاړ شي پوهنتون ته لاړ شي هلته کاروبار وکړي همداشان ځوانان سبزي خرڅوي ځوانان په نورو اړخونو کې مصروف دي خو په دې ولایتونو کې لکه خوست پکتیا پکتیکا یا کنړ په دې ولایتونو کې اکثره خلک چې دی هغه خپلو ځوانو لوڼو ته میرمنو ته اجازه نه ورکوي ځینې کلتورونه دي ناوړه کلتورونه دي چې هغه مکتب ته ولاړ شي مدرسې ته ولاړ شي پوهنتون ته ولاړ شي یا د جامعې ماحول داسې دی. عموما کې چې کومه ستونزه ده مونږ په دې اړه ډېر جدي قوي پروګرام پیل کړی دی. زه امید لرم چې مونږ به په دې کې تر یوه بریده پورې بریالي وو ځوانانو ته ښه پیغام ورکوو ځوانانو ته وایو چې بسم الله الرحمن الرحیم الکاسب حبیب الله کسبګر چې دی دوست د خدای دی کسب زده کوي یوازې دنده په حکومتي ادارو کې نه ده دنده تاسو ستاسو په خپل کور کې دنده ده خورکی ته وایو چې ستا په خپل کور کې په دلاس کې دي دنده ده پخوا ګوره دغه غاړې کندرۍ غاړې کندرۍ خوړې خولۍ او د لستونې به په مریو جوړېدل په زرتارو به جوړېدل د به ښه مارکېټ لرلو مونږ دوی ته وایو چې خورکۍ ته په کور کې ناسته یې دې نه خپل هغه پخواني کار نه کار واخله یا د زوغانو وریښمو چینجي به چې خلکو په کورونو کې ساتل مونږ بله ورځ چین ته تللي وو د ملګري شهیدان دي هلته د وریښمنو چینجیو نه اوس یې په فابریکو کې ساتي غټې غټې کمپنۍ دي خو دا وړې کمپنۍ مخکې زموږ په کورونو کې وې همدوی ته وایو چې اوس هغه پخوانۍ میرمنې څومره تکړه میرمنې وې دا وړې کمپنۍ په کورونو کې وې راشئ او د وریښمو کار شروع کړئ هغې کې پیسې دي هغې کې عزت دی هغې کې وظیفه ده هغې کې دنده ده نو خلکو ته اما پوهاوی ورکوو چې خلکو یوازې دنده کار په حکومت په موسسه کې نه بلکې ستا په کور ستا په نغري ستا په لاس کې دنده وظیفه ده خو که تاسو له زړه له کومې وغواړئ چې د خپل ژوند جوړ کا.
زیات مننه کوم جناب ډاکټر صاحب کمال سادات. د ملګرو ملتونو د ځوانانو د بخش مسؤول ښاغلی نور محمد مراد بیا هم راځم تاسو ته. ښاغلی مراد، سره له دې چې وزیر صاحبان زیات خوشبینه دي، خو هغه څه چې دا نږدې یوه نیمه لسیزه په افغانستان کې و داسې معلومیږي چې د افغانستان اکثره هر بخش ده زیات د نړیوالې ټولنې په اقتصادي مسایلو باندې بنا دی. څه فکر کوئ دې ستراتیژي د عملي تحقق لپاره به نړیوال ډونران مرستې ته حاضر شي؟
جناب خیل صاحب، مخکې له دې ما تاسو د لومړي سوال مې یو جز پرې خود فکر کوم. اصلا دا ستراتیژي باید دا خلک همیشه ستراتیژي او پالیسي اوري، بیا عامه خلک به فکر کوي چې دا یو بل کاغذ موږ ته رابار کړو. ستراتیژي او پالیسي ډېر بنیادي شیان دي یو ادارې کې، بالخصوص که پالیسي موږ تعریف کړو. پالیسي عموما یو داسې سند دی چې هغه ارګان ته یا دولت ته یا یو دفتر ته دا ور په ګوته کوي چې کوم کارونه باید کوم اولیتونه هغه لري، او ستراتیژي بیا د هغه تطبیقي طرحه ده. دا لیکل کېږي چې فرض مثلا دا کارونه څنګه وشي، لکه مخکې چې ورته جناب وزیر صاحب او معین صاحب اشاره وکړه چې موږ د کارموندنې یو مشکل ده، دا یو غټه ستونزه ده اولیت ته، خو څنګه باید کارموندنې مشکل رفع کړو یا حل کړو، دغه یې د ستراتیژي ده. تر ډېره بریده دا رښتیا ده چې همیشه افغانستان په د نورو په همکاریو ته یا د نورو همکاریو ته ضرورت درلود چې هغه ورسره مرسته وکړي، خو انشاءالله په دې ستراتیژي کې یو شی چې خاص پام ورته سوی ده هغه دوامداره حل لارې دي بعضې مشکلاتو. فرض مثلا څنګه باید موږ لکه مخکې سي اوس مین صاحب ورته اشاره وکړه، څنګه د کورس په داخل کې دا وړې فابریکې سي دغه ته څنګه وده ورکړو، یوازې په دولتي په وظایفو باندې ډېر په هغه باندې ټوله ستراتیژي نه راچرخي، او د دې تر څنګ نور په داخل کې کوم د موږ پانګوال سي دي داخلي پانګوال سي د افغانستان هغه څنګه دې ته تشویق کړی سي سي هغه زمینی د کار مسایل کړي ځوانانو ته، نو دغسې ورته
شیان ته اشاره شوی د ترسو په دې باندې خودکفای افغانستان یو شی بل سی ډیر دی مشکل د افغانستان کې مونږ همیشه داسې طرحې جوړې کو هغه بیا بدبختانه د الماریو زینت سي د دې لپاره هم یو ډیر ښه پلان په نظر کې لرو یا موینیت په نظر کې لري البته یونیف پی سره همکاري کوي هغه داسې د دا ځوانانو پارلمان داسې هغه به د دې طرحې نه دوامدار نظارت کوي تر څو دغه تطبیقي طرحې سي وړاندې کیږي دولت ته سي هغه مختلفو سکتورونو په دې باندې کار کوي که هغه د سیتامې وزارت ته که د کارموندنې وزارت ته او یا نور مربوطه وزارتونه دي دې نه به د وزارت په سطحه او یا د دولت په سطحه دې نه پرته د خپل ولس سي هغه ځوانان دي او دغو نمایندګان د مختلفو ولایتو سره راځي هغه به د دې نظارت کوي او موږ سي کله ستراتیژي یو بل ابعاد دا د بده دا اوسې یعنی یوازې ټول مسؤلیتونه دولت ته نه دي ورکړل شوي ځوانان هم باید ځینې مسؤلیتونه واخلي سي هغه څنګه ونډه اخیستلی سي د بیا رغونه کې د هیواد او یا بالخصوص د دې په ستراتیژي په جوړونو کې نو انشاءالله په دې امید سي دا به له نورو ستراتیژیانونه یا د نورو تطبیقي طرحونه په خاص تفاوت سره وي او په دې هیله سي دولت چې فعلي کومه سیاسي اراده پیدا شوې ده دا لا زیاته قوي سي او د دې په امکاناتو کې به انشاءالله چون سي قوي سند جوړ سي د خلکو د ولس په ژبه جوړ شوی وي هغه ته بیا ډونر پیدا کول هم اسانه دي د لپاره موږ په یو طرحې باندې تیار کار کړی ده مصب علي شاهد ده یو مجلس سي د ملل متحد ارګانونو جوړ کړو د یونیف پی په دفتر کې سي د ملل متحد ټول هغه ارګانونه سي ځوانانو په بخش کې کار کوي هغه دعوت شوي وو تر څو دوی ته هم ستراتیژي معرفي کړو او هم د دوی نه دا تعهد واخلو چې په دې کې همکاري وکړي تخنیکي او مادي همکاري او انشاءالله دوم قدم به دا وي سي یو له سفارتو څخه هلته مجالس جوړ کړو سي منصبې سربراهي کوي تر څو ټول پانګوال که سفارتونه دي او ځینې نور پانګوال دي سي هغه خارجي دي هغه بره غونډ کړو او د ستراتیژي په معرفي تر څنګ به انشاءالله د دوی نه دا تعهد اخلو او موږ سي ابتدایی د دوی سره کومې ناستې درلودلې دي دوی هم دغسې سند ته ناستې تر څو د ځوانانو په برخې کار وکړي نو انشاءالله تطبیق کې روښانه ښکاري
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی مراد له هر اړخیزو څرګندونو څخه بیا هم راځم سلاحکار وزیر صاحب شبیم خان کټوازی ته ښاغلی کټوازی تاسو به نن د خوست د ځوانانو نظرونه اورېدلي دي په هغه کې د نورو مسایلو تر څنګ چې هلته د ستراتیژۍ په ارتباط باندې وړاندې کړل یو دا هم و چې اصلا د ځوانان مدیریتي چارو ته حتی لږ تر لږه ماموریت هم نه جذب کیږي یعنی یو ځوان که ګوندي شناخت ونه لري تنظیمي شناخت ونه لري یا هغه مونږ په اصطلاح کې په عامه اصطلاح کې چې ورته واسطه وایي چې یو څوک پېژندګلوي نه وي هغوی ته دا زمینه نه مساعدېږي څنګه نه د حکومت بالاخره سره دلته چې د یو کال کې هم هغه په اصطلاح د خلکو څومره توقع و هیله چې په دې ارتباط باندې وه هغه هم په هغه شکل باندې نه ده ترسره شوې نو د حکومت اراده څه ده عزم یې څنګه ده چې ځوانان ته به دا زمینه مساعدوي یعنی دوی وړتیا ته په کتو
دوه برخې لري یو برخه کې داسې ځوانانو ته کار نه ده ورکړل سوی فکر کوم په تیرو دیارلسو کلو کې به دا کال تر ټولو غوره کال یې چې ولسمشر قدرت رسېدلی ده موږ تقریبا تر اویا فیصده پورې نوې مقررانې کړې دي هغوی ځوانان دي د والیانو په سطحه د وزارتو په سطحه د سفارتو په سطحه باندې د ریاستو په سطحه او په کته مقرري وکړه خو تر پنځه اتیا فیصده
وزیر صاحب که دقیقا زه تاسو ته ووایم همدغه تاسو چې ادعا لرئ چې ځوانان موږ جذب کړي دي مدیریتي برخو ته تر ولایته پورې دا هم وایي چې په یو شکل باندې دا مناسبات پرې حاکم دي یا ګوندي مناسبات یا سازمانی مناسبات یا بل شي مناسبات دي داسې چې د ځوانانو د وړتیاو په اساس باندې په یوه ملي روحیه باندې دا کار نه دی شوی
ځینې بستونه مثلا ولایتونه و یا په لوړ کې بستونه سي دي شاید هغه کار سوی کې زه په کل کې دی په حکومت کې مشکلات نه ردوم زه به چون خپله یو ځوان یم هغسې مشکلات به وي ولیکه بیا هم فکر ورته وکړئ که هغه سمتي یا کورنۍ په حساب څوک مقرر سوی یم البته هغه به لوړې زده کړې لري او یا اتا د ماسترۍ تر کچې پورې زده کړې به لري داسې څوک مقرر سوی یا بیا به هم هغه د تخصص اړخ به په نظر کې نیول سوی سره له دې چې د کورنۍ یا ګوندي اړخ په نظر کې نیول سوی ولی په ټیټو بستونو کې موږ اکثره د سی بی آر او د اصلاحات ادارې و دغو به لارو کېږي البته په هغه کې په تېر کې پوره فساد اوسې تر هیواده مخه موږ نیولې ده او دا ادعا هم نه کوو چې مطلقه مو د فساد مخه نیولې ده خو دغه ته ژمن یو چې د فساد مخه به نیسو او هسې سیستم به رامنځته کوو چې په سیستم باندې د فساد مخه ونیسو د افرادو په تبدیلي باندې په ارګانو کې د فساد مخه نیول امکان نه لري ځکه چې هر څوک مراوسې دي هغه بیا هغسې سوي دي بیا سوی دی نو اوس په رولس مشر په دې فکر باندې د چې دا سیو سیستم را منځ کې چې سیستم شفافیت راوړي او نو د فساد مخه ونیول شي.
اغلی عادله بهرام پرزایده چې زیات د خزو په ارتباط باندې تاسو نه زه پوښتنه ولرم، اصلا حکومت څه پروګرامونه لري چې تاسو داسې فکر کوئ همیشه په ارخ کې وینئ، یا داسې خبرې دي چې تر اوسه پورې زموږ خویندې نه دي بېخبرې؟ منتها دا حکومت تعهد لري، ژمنتیا لري چې خویندو ته په بېلابېلو برخو کې یا د کار زمینه مساعده کړي یا نور د دوی د ژوند د ښه کولو لپاره پروګرامونه ولري.
موږ باید په یوه شي باندې سترګې پټې نه کړو چې اوسنی حکومت په ډېر مشکلاتو سره مخ دی. خو واضح خبره ده، مشکل واضح دی چې موږ درې انتقال په مخ کې درلودل چې اقتصادي انتقال و سیاسي انتقال و او نظامي انتقال و. موږ هغه درې پروسې چې په تای کړلې نو خامخا به مشکلات وي، خامخا به په دو حکومت کې ستونزې وي، او بیا دا ستونزې چې پاتې دي واضح خبره ده چې د تېر حکومت نه موږ ته ډېر د فساد اداري و دا مسایل ډېر پاتې دي چې په دو کې سخت دو سکه تب تلاش کوي چې د دو ټغر ټول شي او یو شفافیت طرف ته ولاړ شي حکومت. نو راغلو نو د ښځو په بخش کې، د ښځو په بخش واقعا ډېرې برنامې دي، او رئیس صاحب جمهور دو ته ډېر متحد دی چې په هر شکل کې باید ښځو ته لارې چارې اوارې شي چې څو دی وکړلی شي مکتبو ته ولاړ شي، دی وکړلی شي پوهنتونو ته ولاړ شي، او بالاخره دی په ادارو کې کار وکړلی شي. د ده یو وعده چې د ښځو سره کړې وه، خو موږ بېرته همدو فرهنګي ټولنو ترګرځو چې دلته هغه دی مشکلات شته دي چې نجونې یو ځای د وړکې سه پوهنتونو ته نه پرېږدي، یا په یوه صنف کې خو طبعا بېخي نه پرېږدي، اما یو پوهنتون کې نه پرېږدي. رئیس صاحب جمهور یوه وعده چې د ښځو سره کړې ده، یوه وعده یې دا ده چې حتما به ښځو ته مشخص پوهنتونونه ایجادي، او هغه به د ښځو د طریقه رهبري کوي چې رئیسانه به یې ښځې وي، استادانه به یې ښځې وي، او بالاخره په هغو کې به ټولې شاګردانې نوې پیغلې نجونې وي چې هغه خپل عالي تحصیلات پیشتریسي. او بل ډېر اساسي موضوع باندې چې رئیس صاحب جمهور تاکید لري په څلور وثیقو باندې ډېر تاکید لري چې هغه د میراث وثیقه ده، او د تولد وثیقه ده، یا د زیږیدنې وثیقه ده، د طلاق وثیقه ده، او د مرګ پس د واده وثیقه ده. وبخښي چې دا څلور وثیقو باندې تاکید لري چې باید ښځه حتما په میراث کې شریکه شي، ځکه چې د موږ په ټولنه کې ښځو ته بیخي حق نه ورکول کیږي، او یا نه غواړم چې هغو ته هغو مسایلو ته ډېره ورشم، خو ځینې مشکلات د دوی په حق په میراث کې شته دي، او د دوی د تولد مثلا راجستر کې، د دوی نکاح ختمه راجستر کې، د دوی طلاق مثلا راجستر کې، دا واده ورسره کړې ده چې دا مسایل ته پیګیري کې چې څو د تاوتریخوالي نه په کورنیو کې مخنیوی وشي، ځکه چې ډېر غټ تاوتریخوالی چې په کورنۍ کې جوړ دی دغه څلور مسلې دي چې په کورنۍ کې په شکل د اشکالو د لمنویله کې، او په کورنۍ کې په دو مسایلو باندې تاوتریخوالی رسي. واضح خبره ده چې که رئیس صاحب متحد نه وای د ښځو حقوقو ته، او یا یې د دوی دپاره طرحې په نظر کې نه لرله، یا یې د دوی پیسه کې هغه کارونه په نظر کې نه وای، د ده مېرمن به د ښځو په راس کې نه راوتله. اولینه مېرمن ده په افغانستان کې چې د رئیس جمهور مېرمن، او دا مستقیمه غاړي چې د ښځو سره همدردي ولري، او دا حداقل که اجرایي صلاحیت نه لري، حداقل دا هغه نظر یې په ښځو باندې وي، او د ښځو نظریات واري، او د ښځو مشکلاتو ته په شکل د اشکالو ځان ورسوي.
زیاته مننه کوم له تاسو نه. بیا هم راځم د ځوانانو په چارو کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت معین او ډاکټر صاحب کمال صادق ته. ډاکټر صاحب، تاسو په ځوانانو په اجتماع د خود ځوانانو په اجتماع کې میادونه وکړه، او محترم ډاکټر صاحب مراد هم د دې خبره دا مسله را واخیسته، د ځوانانو د پارلمان مسله څرنګه ده؟
په راتلونکي کې د ځوانانو پارلمان جوړوو، او په دې پارلمان کې به د افغانستان د ټولو ولایتونو ځوانان دوه نفره هلکان دوه نفره جینکۍ ګډون کوي، عملا به پارلمان ته ځي. پارلمان کې به کینی لکه اوسني وکیلان صاحبان، دوی ته به موږ د حکومت چارواکي راغواړو، دوی به د خپلو ولایتونو ستونزې مشکلات د هغې پرمختګونه نمونه و وزیرانو سایبانو سره شریک کوي ا به بیا خپل شورای وزیرانو کې ان تر جمهور رئیس پورې رسې
مونسب یعنی دا به یو دایمي ارګانی
بالکل بالکل دغه به هر رباوار سالور میشت نه شپږ میشت نه دوی به په پارلمان کې کینی د ته به تنخواوي د دې ټول مصارف به وي مونږ یونیف پی ملګرو ملتونو نه ډیره مننه کوو چې یو بې طرفه ارګان دی هغې دغې ټول مصارف مونږ ته منلی دي دغه ځوانان څنګه انتخابیږي مونږ له ځوانانو نه غوښتنه کوو له ورونو غوښتنو نه چې تاسو په خپل کلي په خپل ولسوالۍ په خپل ولایت کې هغه تکړه تکړه ځوانان چې هغه په رښتونی ډول ستاسو غږ تر مرکزه پورې رسولی شي هغه انتخاب کوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ښاغلی ډاکټر کمال سادات، د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاحکار شمیم خان کټوازی صاحب، د مدني ټولنو په برخه کې د ولسمشر سلاحکار آغلی عادله بهرام، او د ملګرو ملتونو د ځوانانو د بخش مشر محترم نور محمد مراد دا چراغلی حاضر شوی زموږ سره اوږد بحث ولري په بیلابیلو مسایلو باندې څرګندونې ولري. ستاسو د حضور نه او ستاسو د ګډون نه زیاته مننه کوم.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسی
دامده ام کنس تنظیمای زور است یفیش و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخلت اونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت‌ها
مساویانه پیش ستاده شو. ازادی په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلي بحثونه هر پنځ شنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری د ازادي رادیو نواوري.